آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبې ورځ ده او د 1940 لمریز کال د لړم نهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټې سره برابرېږي. د خبرونو غټ ټکي:
د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو پر ضد پاڅون شوی دی. په بغداد کې د امریکا د پوځ په پخوانی اډې باندې راکټي برید شوی دی، شل کسه پکې وژل شوي دي. او په سوریه کې حکومتي ځواکونو د مخالفینو پر مرکز باندې برید کړی دی، 40 کسه یې وژلې دي.
دا زند ویر نوخ نیشت اونزره اوفاسونګ بلایبت داس دی اینریشتونګ فون سوګنانټن هاتسپاتس.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې طالبانو د ګرځیز او شپږ ولسوالۍ لارې د ترافیکو په مخ تړلې دي. ولایتي چارواکي وایي چې د قندهار ولایت د غورک د ولسوالۍ کنټرول یې په لاس کې دی، خو جګړه اوس هم روانه ده. او سپینه ماڼۍ وایي چې سوریې ته د ځانګړو عملیاتو په خاطر عسکر لیږي. او د امریکا د فدرالي حکومت تفتیش خپلواکه اداره سیګار وایي چې د افغانستان د پولیسو په امکاناتو کې قومندانان غلا کوي. لومړی له حسیب الکوزینا خبرونه واورئ.
د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو پر ضد سیمه ییز خلک راپورته شوي دي او پاڅون یې کړی دی. د چین ولسوالۍ ولسوال حاجي غالب امریکا غږ آشنا راډیو ته په مرکې کې وویل چې شاوخوا 600 سیمه ییزو خلکو د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې ده. د چین ولسوالۍ چې د پاکستان سره په سرحد کې پرته ده، په دې وروستیو کې پکې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو زیات حضور حس کیږي. په بغداد کې د امریکا د پوځ په پخوانی اډې باندې راکټي برید شوی دی. د ایران د اپوزیسیون د یوې تبعید شوې ډلې شل تنه پکې وژل شوي دي. د هغو کسانو هلته پناه ور وړې وه. په دې برید کې 100 تنه عراقي ځواکونه هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. برید د خلکو د مجاهدینو په نامه د سازمان پر ضد د پنجشنبې په ورځ ناوخته وسو. د دې ډلې غړي د ایران د مذهبي ډلو سره سخت مخالفت لري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د غبرید په کلکو الفاظو غندلې دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار د ډلې د ریپورت لمخې پرون د جمعې پورې 40 کسغه محل وژل سول چې د سوریه حکومتي ځواکونو د حکومت د مخالفینو پر سیمو باندې د میزایل توغندي وروشتل. د څار دغه ډله وایي چې په برید کې لږ تر لږه 100 کسه ټپیان سوي هم دي. برید د دمشق په شمال ختیځ کې د دوما په سیمه کې سوي دي. د څار یادې سوي ډلې ویلي دي چې د وژل سویو کسانو شمیر شایي نور هم زیات شي. دغه وخت رئیس چې د سوریه جګړه پیل شوې ده، تر اوسه پورې په دغه هیواد کې تخمیناً 250,000 خلک وژل شوي دي. یو فلسطینی سړی پرون د جمعې په ورځ د بیت المقدس په ښار کې د اورګاډي د سټیشن د باندې یو امریکایي په چاقو وهي او ټپي کوي. امنیتي ځواکونو برید کوونکي په سیمه کې وویشتي او ویې وژي. پولیس وایي چې په نښتی کې یو اسرائیلي کس هم ټپي سوی دی. د جمعې په ورځ وختي دوه فلسطینیان وروسته له هغه نه وویشتل شول چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د پولیسو پر یو امنیتي پوستې باندې برید وکړي. د اسرائیلو د پولیسو یو بیان ویلی دی چې یو برید کوونکی وژل سوی او بل یې ټپي سوی دی. په برید کې د پولیسو یو افسر هم ټپي سوی دی. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو کوچنی ډله به د سوریه شمال ته ولیږل شي چې د سوریه د اپوزیسیون د ډلې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په رواني جګړې کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه سوریه ته ځي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر اوباما د 500 ځانګړو امریکایي ځواکونو د لیږلو پریکړه منظور کړه. د غځواکونه به د سوریه د حکومت ضد سیمه ییزو ځواکونو سره د چارو په امړغۍ کې مرسته وکړي او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې به کار کوي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر د اروپایي اتحاد پر نورو غړو باندې ږغ کړی چې د کډوالو په برخه کې دی په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د سرحداتو د ساتنې یو ګډ سازمان دی رامنځته کړي چې په لړ کې د کډوالو بوج په ګډه واخیستل سي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینر داسې وویل: د لومړنیو مراکزو درلودل ضروری دی خو کافی نه دی. که چیرې موږ یو داسې سیستم رامنځته نه کړو چې د اروپایي اتحاد ټول غړي په ګډه دا مسؤلیت په غاړه واخلي او کډوال پر هیوادونو باندې عادلانه وویشل سي. په داسې حال کې چې ښاغلی شتاینر د پنجشنبې په ورځ د یونان د ولسمشر پروکوپیس پولو وولوس سره په پلازمینې اتنس کې کتل، نور کډوال یونان ته د راتلو په حال کې وه. ترکی کشتیو د لابوس په ټاپو کې شاوخوا 150 سوریان چې کشتی ماده سوی و وژغورل، دا کډوال یونان ته روان و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د سنا د مجلس لخوا د دوو کالو دپاره د بودیجه د تصویبولو ستاینه کړې ده. هغه ویلي دي چې کانګرس د امریکا د پرمختګ په لار کې د خنډ اچولو پر ځای مرسته کولی سي. په امریکا کې د جمعې په ورځ په محلي وخت د سهار په 3 بجو سناتورانو د بودیجه او د حکومت لخوا د پور اخیستلو د حد لایحه تصویب کړه. د هغې لایحې ته 4 موافقې او 15 مخالفې رایې ورکړل سوي دي. په یو لیکلي بیان کې ولسمشر اوباما ویلي دي چې بودیجه به دفاعي سکتور پیاوړی کړي او د پانګ اچونې او د کارونو د پیدا کولو په برخه کې به هم مرسته وکړي. او د چین د سمندري ځواکونو قومندان خپل امریکایي انډول ته وویل چې که امریکا د هغه په قول خپل پاروونکي عمل ونه دروي، نو د چین په جنوبي سمندرګي کې یوه کوچنۍ حادثه کیدای سي چې د جګړې سبب سي. د چین د سمندري قواو د بیانیې له قوله د چین د سمندري ځواکونو قومندان ادمیرل وو شنګلی دا خبره د امریکا د سمندري عملیاتو د مشر ادمیرل جان ریچردسن ته د پنجشنبې په ورځ د یو ویډیو کانفرنس په ترڅ کې وکړه. د خو دواړو پوځي چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د امریکا یوه جنګي کښتۍ د چین لخوا د جوړې سوي مصنوعي ټاپو 40 کیلومتره ته رسېدلې وه. بل پلو ته په هاګ کې نړیوالې محکمې د چین په خلاف او د فلیپین په طرفداري فیصله کړې ده او ویلي دي چې د چین د جنوبي سمندرګي د ملکیت په اړه به قضیه واوري. د هاګ نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه قضیه د سمندرګیو د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د میثاق د تعبیر په هکله د اختلاف پاره ده، نو دغه موضوع په هغو موضوعاتو کې شاملېږي چې د هاګ محکمې یې څېړلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا واشنگتن ده، د ماخوستن 8 بجې او 8:30 دی او دا هم زمونږ خبرونې لومړی موضوع. طالبانو د پکتیا په ولایت کې د مرکز ګردیز او شپږ سالو ترمنځ لویه لاره تړلې ده. ویل کېږي چې د تړل شوې لارې دواړو خواو ته په سلګونو موټر ولاړ دي او که ژر خلاصه نه شي نو شاید چې د سیمې خلک به له غټو مشکلاتو سره مخ شي. پام وکړئ نور تفصیل په هغه رپورټ کې چې د سیمې نه زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رالیږلی دی.
د پکتیا د غلو لاره چې سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان له مرکز ګردیز سره نښلوي، د احمد خیل اریوب ځاځي ډنډې پټان جنخیل لژه منګل او سمکنۍ ولسوالیو د خلکو د تلو راتلو یوازینۍ لاره بلل کیږي. د سیمې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه لار لوالو طالبانو د احمد خیل ولسوالۍ د شواد په سیمه کې تړلې او خلکو ته پرې د تګ اجازه نه ورکوي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل امریکا غږ ته ویل طالبانو د شواد په سیمه کې پر عامه سړک ماینونه فرش کړي او دغه راځي ځینې پلونه پلچکونه هم په بمونو الوزولې دي.
نفیز وکونو همدار د ملکی وګړو پر مخ تړلې مالته پلونه پلچکونه الوزولې او په خپله یې په غرونو په څوک کې مورچلې نیولې دي. تګ را تګ بند دی. زموږ دي د چارواکو سره په تماس کې یو د چې موږ بشپړ امر اکثر تاسو
د پکتیا د ولایتي شورا دغه غړی تاج محمد منګل زیاتوي طالبان غواړي چې په یاده شوې سیمه کې پر ځینو ولسوالیو ډله ییز بریدونه وکړي او د لارې په بندېدو سره د مرستندویو حکومتي ځواکونو مخه ونیسي. هغه وایي له ډېر پخوا راهیسې د پکتیا په ختیځو غرنیو سیمو کې وسلوال طالبان د منسجم کېدو په حال کې لیدل شوي. د هغه په نظر اندېښنه دا ده چې که په خپل وخت اقدامات ونه شي ممکن ډېر ژر دغه سیمه د حکومت له لاسه ووځي.
تر هغې چې موږ معلومات لرو وسلوال طالبان هوډ لري چې د همدغه لارې په کره کېدو سره حکومت خېلو لږې ولسوالۍ میزکې همدارس نورو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي تر څو د کلي کندوز غونډې دا سیمې د دوی په ولکه کې شي. د احمد خېلو د اریوب ترمنځ هم د ترکنۍ په نوم کومه سیمه چې دلته یې ټانکینري غورځولې دي هلته هم لاره تړلې ده. په غرونو کې هم دوی وسلو او تجهیزاتو باندې سنبال دي.
پر دې سربېره د ګردیز پټان یاده شوې لویه لاره د سوداګریزو مالونو په انتقال کې هم رول لري. تقریبا هر ورځ لسګونه لارې موټر چې پر تجارتي مالونو باري پاکستان او یاد افغانستان نور سیمو ته له دلارې تیریږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د تړل شوې لارې دواړو خاړو ته سلګونه غټه واړه موټر بند پاتې دي. دوی د غره زیاتوي د لارې په تړل شوې سیمه کې طالبانو مورچلې هم نیولې چې د حکومتي سرتیرو د ورتګ مخه یې نیولې. خو د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمي وریاخیل امریکا غږ ته وویل چې سیمې ته یې مرستندوی امنیتي ځواکونه لیږلي چې وکولی شي پر سړک ښخ شوي ماینونه لرې او لاره بیرته پرانیزي.
لاره په حدود کې خاص مشکل نه دی او ماین حکومت ښخ کړی و. د احمد خیلو په ځای کې ماین انتجار کړی دی. نور زموږ قوتونه تللي دي، نور ماینونه فرض کړي دي. د دې په خاطر چې هغه ماینونه تدبیر کړي او دوی پاس د غره په سر باندې یو څه مسکوکي په شکه ځای دی.
په همدې حال کې طالبانو د یوه تلیفوني میسج په استولو سره خبریالانو ته ویلي چې د پکتیا یاده شوې لارې د خپل جنګي تکتیک له مخې تړلې او په سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره جګړه هم پیل کړې. په تیرو وختونو کې هم وسلوال طالبان څو ځله د یادې شوې لارې په اوږدو کې د تلاشۍ په مخه راوتلې او ځینې کسان چې ګمان کېده حکومتي مامورین به وو له موټرو ښکته او له ځان سره بېولې هم وو. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې د غورک ولسوالۍ له سقوط نه ژغورل شوې ده، خو دغه ولسوالۍ د مرکز په 2 کیلومتره کې جګړه اوس هم دوام لري. زمون خبریال عزیز الله پوپل چې دغه ولسوالۍ د تللو موږ ته دا رپورټ را لګولې ده.
د کندهار شار څخه لري په شمال ویدیز 170 کیلومتر کې لروزګان او شمالي هلمند سره وصل د کندهار د غورک ولسوالي. د ولسوالي پورې یو میاشت د سختو جګړو او درنو تلفاتو شاهد و.
وامدار ته چشنان ما خپل بستر وزیرستان دی جنگ کړی نو چې وزیرستان د تراجن شاید د دایښ نمونه د دوه خلکو سره کې دا و چې په لناشت خلک وای شتور بیرغونو مشک معلومیش.
اوس د غورک ولسوالۍ مرکز امنیتي قواو تر خپلواک لاندې ساتلی، خو د پولیسو مخکنی قومندانی لا هم د دولت له وسلوالو مخالفینو سره ده. امنیتي مقامات وایي چې له تیرو درو اونیو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او دولتي سرتیرو ترمنځ د سخت جګړې په ترڅ کې 10 تن امنیتي سرتیری او تر شپېتو زیات د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د غورک ولسوالۍ د بشپړه تصفیه لپاره په یاد ولسوالۍ کې تازه د میکواوی ځای پر ځای کړي او د وسلوالو بریدکوونکو پر ضد به پراخ ځپن کې عملیات ترسره کړي.
دا غلار د چې د هلمند د کندهار د مابین زم لارې لکی د سنگین سره موصل ده، د هلمند د دراوت سره موصل ده، د روزګان او د کندهار د نور ولسوالۍ سره هم سره ده. چې یو خاطه کریس پروتي بل خاطه نیش او شاول کوټ پراتی دی بل خاطه میوان پروتي، نو دشمن کوشش کوي دلته مرکزیت ځانته جوړ کړي، خو هغه به ان شاء الله د دې اجازه ورنه کړو. زموږ هم ټکوټونه دلې په شام انګی سره اخته دي چې خپل ټول منطقې در تصفیه کې او د عملیات په دوامداري چې د خپل حاکم نقطې ځکه پر ځای سي او خپل تصفیه عملیات وکړي ان شاء الله د ستادت په نور یم.
غورک ولسوالۍ د نشي توکو د قاچاق او ترانزیت لپاره د ځانګړي اهمیت درلودونکو سیمه بلل کیږي. جنرال عبدالرزاق په دې باب وایي چې د کندهار د شمالي ولسوالیو په ګډون د روزګان او هلمند ولایتونو ترمنځ د نشي توکو د ترانزیت او انتقال ټولې لارې له غورک څخه تیریږي. د زیاتوي چې له همدې کبله هم د نشي توکو مافیایي ډلې غورک ولسوالۍ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو ټول مالي او جګړیز امکانات هغوی ورته برابروي.
پدې کې چاک نه سوز غوړکو سنگین مادر ټول چې د سر څنګ پر څنګ دلته د مارمن نو جنې منځ کې دي چې هغه د کچاکبرو غټه ډې دي او د کوشش کې چې دا منځ کم لاس تر وړي چې د کچاکو یو مرکز وګرځول شي، خو ان شاء الله دا غي جذب څوک ورنه.
لالو سره هم له شارونو څخه لري په لورو پروتوسیمو کې لومړنۍ خدماتو لکه صحت، شوونځي او نورو کې سنځي سه، خو په غورک ولسوالۍ کې ځای خلک لدی ټولو څخه محروم دي او تازه جګړو زراعت هم لوی زیان راولي
او ټول خلک پیرار سره لاړ د خپل بچان سره نو چې نه غټه وړي د نشه وړي د ټول شان هغه ونه پاتو و. بس په مرمۍ وشته سیمې دي، بس تشدلې دي، غرونه ختلې دي، خو دا خلک ډېر ستړي سولدار په درسول د غونو سره دی ولې بیا تر تنګي پري د چنارو ته وای دا ټول خلک بار سول ټول خلک در بدرس.
د خبري پوشش پر مهال می د غورک ولسوالۍ په مرکز کې ولیدل چې اکثریت کلی له خلکو څخه تش او ډیر کم خلک د انارو د باغونو د حاصل لپاره په خپل سیمو کې پاته و. خو د کاریزونو پر اوبو ولاړه بغداري د درو ورسي او نوې جګړو سخت اغیزمنه کړي او بغداران وایي چې د کال ټوله خواري له منځه ولاړل.
ګرد تلويش بخشه سولې
تلويش بخشه
تلويش بخشه سولې چې پنځه پنځه په اړه بخشه پنځه خورواره وکي دوه سو خورواره کی دغه نه نه
په راس حق کم کلی ډیر جات متضرر سوې توان کم کلی ته رسیدلې دي
کلی ته وره کر سره تباسو چې کشتوم خلک یې ولاله کې جواري او هغه وڅله که انار و ارشه چه دولودی که مال و که ارشه و اغا گرد بلانه ده بین
تازه پی و اقدام که ده غورک ولسوالی ده نامنوی پا عرد کندهار ولایتی نظامی شورا پریکر کردی چی ده ملی اردو او پولیس و هغه منصبداران به نظامی سرنوالی تماری پکردی چی ده نموری ولسوالی پا امنیت ساتولو که پاتر اغلی عزیز الله پوپل، امریکا جغشنا رادیو، غورک ولسوالی، کندهار
او دا هم یو بل ریپورت کسان چې متحده ایالاتو په خوا اعلان کړیو چې سوریه ته به یو امریکایي عسکر هم ونلېږي خو سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د سوریه شمال ته به د خاصو عملیاتو خاطر یوه وړه قطعه ولېږي چې د سیمه ییزو ځواکونو سره یو ځای د داعش په خلاف په جګړه کې ګډون وکړي نور تفصیل په ریپورت کې واورئ چې زموږ همکار اشوق الله رحیم زوی به درته ولولي
د سپین مانی ویان جاش ارنس پرند جمع پرس اعلان وکړ چې جمهور رئیس بارک اوباما د سوریه شمال ته د 500 کمانډوګانو د لګولو امر کړی دی ارنست وای د خاص عملیاتو د ځواکونو بعد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او سیمه ایزو ځواکونو ترمنځ په همغږۍ کې همکاري کوي جمهور رئیس د اسلامي دولت یادښت دلې ته د ماتې ورکولو او بل اخره د هغوی د لمنځه وړلو لپاره یو څو اړخیزه تګلاره جوړه کړې ده سوریه ته د عسکرو لیږل د دې تګلارې یو مهمه برخه ده د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس همدارنګه وویل چې دغه امریکایي عسکر سوریه ته د جګړې لپاره نه استول کیږي بلکې هغوی باید د اسلامي دولت یادښت سره په جګړې کې سیمه ایز ځواکونه روزي او سلا مشورې به ورته ورکوي امریکایي چارواکي وایي خای چې د عسکر به پرتلونکو څوونی کې سوریه ته ولګل شي او ډیر امکان شته چې هلته به د دوه میاشتونو د زیاتې مودې لپاره پاتې شي په همدې حال کې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي کچیرته په سوریه کې وضعیت بدل شي خای چې د امریکایي عسکرو په شمیر کې به هم بدلون راشي د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنشت وایي امریکایي عسکر د دین وړاندې هم په سوریه کې موجود ول او هغه چاپې ته اشاره وکړه چې یو کل وړاندې د سیمه ایزو ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت یادایش په یو مرکز کړی و چارواکي وایي د خاص عملیاتو د دغه ځواکونو په ورتګ سره به خای چې دا شنچاپې نورې هم زیاتې شي د څو ونې را په دې خوا د امریکا حکومت په دې غور کوي چې په سوریه کې د یاغیانو د روزنې او په وسلو سمبالونې ناکامه چارې څنګه د سر ورغوي د امریکا د لوی درستانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د همدې مسلې د معلومولو لپاره تیره ونې د عراق پایتخت بغداد ته تللی و او د امنیتي چارواکو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره یې سلا مشورې کړې وې کچا هم چې د امریکا دغه د 500 پښخوا کې د خاصو عملیاتو ځواکونه به د سوریه په جګړه کې کم د پام وړ بدلون رانولي خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وای د عراق د امنیتي ځواکونو سره د امریکایي عسکرو ګډ کار کولو ښه نتیجه درلوده په عراق کې د امنیتي ځواکونو سره د امریکایي عسکرو او د خاصو عملیاتو ځواکونو ګډ کار کول چې دندې یوازې سلا مشورې ورکول او روزل و د اسلامي دولت په خلاف جګړې کې د عراق د امنیتي ځواکونو د مورال په لوړولو او د هغوی په کامیابۍ کې ګټور نقش درلود امریکایي چارواکي وایي د خاصو عملیاتو د ځواکونو چې د سوریه شمال تزي په پوځي اډو کې بعد د سوریه یاغیان روزي او همکاري بور سره کوي د ځواکونو بعد د جګړې لمړنۍ کرخوته نه زی او نه به هم په هوایي بریدونو کې برخه اخلي امریکایي چارواکي وایي د هغوی کار د عملیاتو همغږي پلان جوړونه او لوجستیکی کارونه دي
دا د امریکا غاګ واشنگټن دی د مخستان اته بجې او دو پنځوس دقیقې دي او دا هم زموږ د دې خپرونې وروستۍ موضوع د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د تفتیش ځانګړې اداره سیګار په خپل یو ریپورت کې وایي چې د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو له پیسو نه قمندانان او حکومتي چارواکي غلا کوي او هم په مناسب وخت ورته هغه اکمالات نه رسول کیږي چې متحده ایالات مصارف پوره کوي. د سیګار په ریپورت کې ویل شوی دی چې زیاتره سیمه ییز پولیس د چارواکو د شخصي امنیت په دندو باندې ګمارل کیږي. پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان سیمه ایز پولیسو ته لوجستیکي مرسته او اکمالات په وخت نه رسیږي او یا هم د منابع په ډیرو مواردو کې ټولو پوځي قوتونو ته توضیح کیږي چې د لوجستیکي منابعو ټیټ کیفیت او غلا هم پکې شامل ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار په رپورت کې د سیمه ایز پولیسو حاضری ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې د حاضرۍ نه کنټرول په دې برخه کې اداري فساد ته زمينه برابره کړي. د افغانستان سیمه ایز پولیسو رئیس علي شاه احمدزی سره لدې چې په محلي پولیسو کې یو څه ستونزې مني خو وی لښپکو میاشتو را پدې خو د دې قوتونو په تشکیلاتو کې د پاموړ بدلون راغلی چې په سلو کې 15 اتیای د محلي پولیسو ستونزې حل کړې دي.
درسته عینات لوجستیکی ازي اجګا فرقت صورت نه گیرته ولی په شکل بدی
د محلي پولیسو د لوجستیکی اکمالاتو څخه هیڅ وخت غلا نه شوي خو د اکمالاتو د لیک په برخه کې ستونزې شته دي. د زینو سیمو غرنۍ موقعیت او یا د هوا د لارې د مرستې نه امکانات د سبب شوي دي چې لوجستیکی اکمالاتو په زینو برخو کې په ځن سیمه ایز پولیسو ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه ایز پولیس د لنډې مودې هغه قوتونه دي چې د طالبانو تر تهدید لاندې لري پروتو کلو او باندو د امنیت ساتلو په خاطر جوړ شوی. دا قوتونه د کورنۍ چارو وزارت په امر کار کوي چې غړي د سیمې له خلکو ټاکل کیږي. سیمه ایز پولیس په دې توانې دي چې په ډیرو سیمو کې د طالبانو د نفوذ مخه ونیسي او خپل وړتیا څرګند کړي خو په ځینو سیمو کې د دوی کړنې له جنجال نه ډکې. یو امیش مخې نیویارک ټایمز د هلمند ولایت په ماشومان د محلي پولیسو لخوا د جنسي تیری رپورت خبر کړي وو. د افغانستان د سیمه ایز پولیسو رئیس جنرال احمد زی په هغه وخت کې ویلي وو چې که په محلي پولیسو کې د جنسي تیری ادعا په کم یو ثابت شي نو له دندې به وباسي. لبل خوا سیګار وې د دوی مونډنې د خی چې د سیمه ایز پولیسو نه د دولتي چارواکو د ساتونکو په توګه هم کار اخیستل کیږي. دا کورنۍ چارو په خوانی وزیر مشتبه پتنګ وای کله چې د وزیر محلي پولیسو له جوړول سره مخالفت درلود او د سیګار د اېدا تایید یې
امین تشکیلات کې حدود 30000 نفر به باونان پولیس محلي در ولایت کشورستان و اکثرا به خدمت
اکثر هغه قوتونه چې د سیمه ایز پولیسو په نامه د افغانستان په مختلفو سیمو کې جوړ شوی د همغه سیمې د چارواکو د پارلمان د وکیلانو او ځینو نورو کسانو چې نغواړم نمونه واخلم په خدمت کې دي.
خو د محلي پولیسو مشروي د سیمه ایز پولیسو نه د دولتي محافظینو په توګه د کار اخیستلو د مخنیوي په خاطر جدي اقدامات په پام کې نیولی.
دو معنی شه کې هیئت های منظم در فرافر افغانستان
د دوه مشر په دغه د افغانستان مختلفو سیمو ته مو هیئت لګلای. هغه محلي پولیس چې د ټاکل شوی کړنلارې بر خلاف خدمتي او یا هم د محافظ په توګه ګمارل شوی و لدند موګو هکړل. اوس سیمایز پولیس د دولتي چوراکو یا د بل کوم چا شخصي محافظین نه دي.
لابل خو د کورنوي چارو په خوانی وزیر مشتبه پتنګوي کچیر محلي پولیس او نور قوتونو ته اکمالات او ماشونه په وخت و نه رسیږي، نو د دې امکان شته چې د قوتونو خپل فعالیتونو د دوام لپاره غیر قانوني کړنو ته مخه کی. د سیمایز پولیس شمیر 2800 ته رسیږي چې په 120 ولسوالیو او 29 ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې قوتونو کلنی مصرف 121 میلیونه امریکایي ډالر دي چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت لخوا تمویلیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي سرمفتش سیګاروي سره لدی چې د امریکا دفاع وزارت غواړي د 2014 کال د سپتمبر تر میاشتې د افغانستان سیمایز پولیسو مصارف ورکړي، خو تر اوسه لا د نورو امنیتي ځواکونو سره د محلي پولیسو د ادغام لپاره مناسبه طرحه موجوده نه ده.
د خبرونو په دې برخه کې زړبیا پام کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت د چین پولیس والی کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو پر ضد سیمه ییز خلک راپورته سوي دي او پاتونې کړي دي. د چین ولسوالۍ ولسوال حاجي غالب امریکا ته غاښنا لري ته په مرکې کې ویل چې شاوخوا 500 سیمه ییزو خلکو د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې ده. په بغداد کې د امریکا د پوځ په پخوانی اډې باندې راکړي برید شوی دی. د ایران د اپوزیسیون د یوې طبي سیوی ډلې شل تنه پکې وژل شوي دي. دا کسانو هلته پناه وروړې و. په دې برید کې څو تنه عراقي ځواکونه هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه برید غندلی دی. د سوریه د بشری حقوقو د څار د ډلې د ریپورت لمخې پروند جمعې پورې 40 کسغه مهال وژل شول چې د سوریه حکومتي ځواکونو د حکومت مخالفینو پر سیمو باندې د میزایل توغندي وروويشتل. د څار دغه ډله وایي چې په بریټ کې لشتر لږه سل کس ټپیان سوي هم دي. یو فلسطینی سړی پروند جمعې پورې د بیت المقدس په شهر کې د اورګاډي د سټیشن د باندې یو امریکایي په چاقوهي او ټپي کوي. امنیتي ځواکونو بریټ کوونکي په سیمه کې وویشتي او بیا وژي. پولیس وایي چې په نشته کې یو اسرائیلي کس هم ټپي شوی دی. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو کوچنی ډله به د سوریه شمال ته ولېږل شي چې د سوریه د اپوزیسیون د ډلې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پروانې جګړې کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه سوریه ته ځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونې په پای کې د کابل او افغانستان د څنورو خورونو د موسم د اټکل په باب معلومات ورکړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14 درجه. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 10 درجه. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 6 درجه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11 درجه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3 درجه. په قلات کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 1 درجه. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 11 درجه ټیټه ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 2 ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10 ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 1 ده. او په خوست کې تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 6 درجه اټکل شوی ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.